فزکس ہی میں سفارتکاری میں خواتین کے عالمی دن پر جائزہ لیں گے کہ اس میدان میں دنیا کی 50% پر مشتمل آبادی کی نمائندگی کم کیوں ہے اور خواتین کے لیے سفارتکاری میں چیلنجز ہیں کیا.
سائیکلوجیکل میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ خواتین کو ایسے سوالات پوچھے کہ وہ گھبرا کے فورن سروس چھوڑ دیں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. دنیا کی تقریباً نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے. جن شعبوں میں اب خواتین کی بڑھ چڑھ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حصہ لے رہی ہیں جن شعبوں میں ان میں سفارتکاری بھی شامل ہے. خواتین کی قائدانہ صلاحیتوں اور مہارت کی وجہ سے دنیا کو درپیش مسائل کے لیے تجویز کیے گئے حل قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اقوام متحدہ کے ایک تقابلی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ جب خواتین کابینہ اور پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں تو وہ ایسے قوانین اور پالیسیاں منظور کروانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جو عوام، ماحول اور سماجی ہم آہنگی کے لیے بہتر ہوتی ہیں. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق حکومتی اور سفارتی اداروں میں خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت دنیا میں صرف تقریباً 20% وزراء، 25% اراکین پارلیمنٹ اور مقامی حکومتوں میں خواتین کی نمائندگی تقریباً 35% تک ہے. 2 سال پہلے آج کے دن یعنی 24 جون کو اقوام متحدہ نے ڈپلومیسی میں خواتین کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا تھا. آج کے پروگرام میں ہم سفارتکاری کے میدان میں موجود خواتین کو خراج تحسین پیش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کو اس میدان میں خواتین کی نمائندگی مردوں کے برابر لانے میں ابھی اور کتنا وقت لگے گا، اور یہ جائزہ بھی لیں گے کہ خواتین سفارتکاروں کو کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. ایک طویل عرصے تک خواتین باضابطہ طور پر سفارتکار نہیں بن سکتی تھیں، لیکن اب ایک واضح تبدیلی جاری ہے. سویڈن کی یونیورسٹی آف گوتنبرگ کی ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں تقریباً ہر 5 میں سے 1 سفارتکار خاتون ہیں. 19ویں صدی میں جب سفارتکاری ایک باقاعدہ پیشے کے طور پر سامنے آئی تو اس کے لیے خواتین کے حوالے سے جو قوانین متعارف کروائے گئے ان میں خواتین بطور سفارتکار اس میں شامل نہیں ہو سکتی تھیں. دوسری جنگ عظیم تک زیادہ تر ممالک میں خواتین کو باضابطہ طور پر سفارتکار بننے کا حق حاصل نہیں ہوا تھا. ہنگری کے انسٹیٹیوٹ فار کلچرل ریلیشنز پالیسی کی دنیا کی بہترین خواتین سفارتکاروں کی فہرست کے مطابق آرمینیا کی ڈینا ایبگار، جو کہ باضابطہ طور پر 20ویں صدی کی پہلی خاتون سفارتکار تھیں، پہلے نمبر پر ہیں. ڈینا ایبگار نے 1915 میں آرمینیا کے لوگوں کی نسل کشی کے بعد ان کا کیس لڑا. ہنگری کی روسیکا شویمر نے یورپ میں خواتین کے حقوق کی جدوجہد کی اور سفارتکاری میں اپنا نام بنایا. سابق امریکی خاتون اول ایلنور روزویلٹ نے انسانی حقوق کی علمبردار کے طور پر جانی جاتی ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت کام کیا. پاکستان کی شائستہ سہروردی اکرام اللہ، جو کہ پاکستان کی پہلی خاتون سفارتکار تھیں، ان کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے. 20ویں صدی کی آخری چند دہائیوں کے بعد دنیا میں خواتین وزراء خارجہ نظر آنا شروع ہوئیں، جن میں امریکہ کی پہلی خاتون وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ کا نام آتا ہے. سابق امریکی خاتون اول ہلری کلنٹن بھی امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ رہیں. بھارت کی اندرا گاندھی وزیر اعظم بننے سے پہلے وزیر خارجہ کے عہدے پر بھی فائز رہیں. بھارت کی سشما سوراج بھی وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز رہیں. اور اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کا نام ایک سامنے آتا ہے اور ایک قابل سفارتکار کے طور پر جانا جاتا ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کو سفارتکاری کے میدان میں آنے کے لیے کافی تگ و دو کرنا پڑی ہے. آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں نائلہ چوہان سے، جنہوں نے 80 کی دہائی کے اوائل میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کی فورن سروس جوائن کی. یہ وہ وقت تھا جب عمومی طور پر سرکاری محکموں میں خواتین کی شمولیت کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی، مگر نائلہ چوہان نے ان سب مشکلات کا مقابلہ کیا اور پھر ایک سفارتکار کے طور پر ارجنٹائن، یوروگوئے اور پیرو میں اور آسٹریلیا میں بھی پاکستان کی سفارتکار کے طور پر کام کیا. نظر الاسلام نے ان سے ملاقات کی اور ان کے سفر کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کی.
میں نے اپنا سفر 1982 میں شروع کیا. میں 1982 بیچ سے ہوں اور یہ سفر کافی طویل تھا اور کچھ خوشیاں تھیں، کچھ دشواریاں تھیں، پر الحمدللہ گزر گیا. میرے تایا خدا بخشے ہمارے پہلے سفیر تھے بنگلہ دیش کے. فیملی میں ایک ٹریڈیشن تھی تو سب نے کہا سی ایس ایس کر لو، تو میں نے امتحان دے دیا. لیکن امتحان کے 4 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریٹن، پھر انٹرویو، پھر میڈیکل، پھر سائیکلوجیکل. سائیکلوجیکل میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ خواتین کو ایسے سوالات پوچھیں कि वो घबरा के फॉरेन सर्विस छोड़ दें और हुकूमत के ऊपर कोई उंगली भी ना उठाए। वो कहेंगी लड़कियाँ खुद ही आती हैं, चली जाती हैं, सीटें ज़ाय हो जाती हैं, तो हम इसलिए इनको नहीं ले रहे। लेकिन दरअसल वो औरतों को चाहते नहीं थे और उनको डिस्करेज किया जा रहा था। बट मैं उनकी ये खेल समझ गई, तो मैंने कहा जी साफ बात करें, फॉरेन सर्विस और नो सर्विस, मुझे और कोई सर्विस करनी ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा आप चेंज करने, जैसे हमारे बैच में परवीन शाकिर भी थी, फॉरेन सर्विस में आई थी, लेकिन उन्होंने कस्टम्स पे चेंज कर लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे और कुछ नहीं लेना, आप मुझे फॉरेन सर्विस में लें क्योंकि मैं टॉप मेरिट पे हूँ, और या फिर आप बता दें क्यों नहीं लेना चाहते। वो उनकी हिम्मत नहीं बनी तो उन्होंने कहा अच्छा आप आ जाएं। तो उस तरह से दरवाज़ा लड़कियों के लिए बंद नहीं हुआ। जब शादी हुई, जब एक नया ज़िंदगी का बाप खुला, तो वो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उसमें फिर कुछ चैलेंजेस भी आए, और अल्लाह का शुक्र है कि जिनसे मेरा निकाह किया गया वो भी फॉरेन सर्विस में ही थे, मुझसे 11 साल सीनियर थे, तो हम ना तो कंपेटिटर थे और एक दूसरे की जॉब जो प्रेशर्स हैं उनको समझ बेहतर सकते थे। उस लिहाज से देन इट वाज अ गुड टीम वर्क। लेकिन जब बच्चे हुए, फिर बच्चों के लिए भी दुश्वारी कि आज जो है वो फारसी में वो स्कूल जा रहे हैं और फिर वो फ्रेंच में स्कूल जा रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ ज़ुबानों में उनको जाना पड़ा। हर जगह जहाँ दोस्त बने, दोस्त छोड़े, आगे चले, तो वो उनकी फॉर्मेटिव फेज़ जो थी वो ज़रा उनके लिए मुश्किल थी। मेरे लिए ये भी एक चैलेंज था कि एक औरत जब घर से निकलती है और एक ऐसा सफ़र इख्तियार करती है जो कि ज़्यादा चला गया ना हो, कोई प्रेसिडेंस इतना ना हो, उसमें आप किस तरह अपना रास्ता निकालते हैं। मुझे माँ भी बनने पे फ़ख्र था, अपनी निस्वानियत पे भी फ़ख्र था, और फिर एक ऑफिसर सर्विस ऑफ द कंट्री का भी फ़ख्र था। तीनों को मुझे ब्लेंड इन करना था। उसके लिए मुझे फिर बच्चों की खातिर मैंने अपनी प्रमोशंस जो थी इम्तिहान में देती रही, लेकिन एम्बेसडोरियल पोस्टिंग मैंने तब तक नहीं ली जब तक कि ये रिटायरमेंट पे नहीं पहुँचे। सो एक कंटिन्यूटी रही, घर बसा रहा, बच्चे इकट्ठे रहे, इनकी जो परवरिश थी वो एक अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर में हुई, क्योंकि अगर मैं अलग पोस्टिंग ले जाती घर बिखर जाता, फिर वाकई बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर होता। जनरल ज़ियाउल्लाह के ज़माने में ये इंस्ट्रक्शंस आई कि जितनी भी ख़वातीन घर से बाहर निकल के काम करती हैं उन सबको सर पर दुपट्टा ओढ़ना होगा, जो हमने बाखुशी पहन ली, लेकिन इट वॉज नॉट वेल थॉट आउट। तो सुबह होती थी पीटी, अब चादर पहन के पीटी करने जाना पड़ा। तो उनको भी एहसास हुआ कि ये जो इन्होंने रेगुलेशन की है इसकी कुछ सेंस नहीं बन रही, क्योंकि कैसे ख्वातीन जो हैं वो पीटी करेंगी चादरें पहन के। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ख्वातीन को अलग पीटी होगी, मर्दों की अलग पीटी होगी। तो आई थिंक दे वर मडलिंग थ्रू दोज वर द डेज। इट वॉज मोर चैलेंजिंग बिकॉज दे मेड रूल्स दैट दे हैडन्ट रियली थॉट थ्रू। जब कुवैत इराक वॉर शुरू हुई तो कुवैत से पाकिस्तानी जो हैं वो फरार करके पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे, हम ईरान में। आई वॉज द फर्स्ट फीमेल डिप्लोमैट टू बी रिसीव बाई द इस्लामिक रेवोल्यूशन इन 1989। रात के 3 बजे एक फैमिली पहुंची, उसमें वो जो खातून थी वो फैमिली वे पे थी, और उस बेचारे की इतना बुरी हालत थी कि शमशाद साहब ने कहा नायला इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं ला सकते, तो यू आर गोइंग टू हेल्प हर। आई एम गोइंग टू डिलीवर अ बेबी। एम्बेसी में हम घरों से अपने कुशन वो ला के मैट्रेसेस बिछाए हुए थे। मैंने उन खातून की मदद की, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ बींग अ डिप्लोमैट, बींग ह्यूमन। और अल्लाह का शुक्र उसकी बड़ी प्यारी बच्ची हुई। फिर बाद में जब वो खैरियत से पहुँच गई, उसने कहा मैंने उसका नाम नायला रखा है आपके नाम। तो यस, दैट वॉज वेरी स्वीट।
آپ کو ملواتے ہیں ایک امریکی سفارتکار خاتون سے. 13 ملکوں میں رہنے اور 120 سے زائد ملکوں میں کام کا تجربہ رکھنے والی ایمی ایوارڈ یافتہ امریکی صحافی اور سفارتکار الیزبتھ کالٹن پاکستان میں بھی پریس اتاشی رہ چکی ہیں. ان کے مطابق وقت کے ساتھ امریکی فورن سروس میں خواتین کے لیے زیادہ جگہ بنی ہے. صنفی امتیاز کم تو ہوا ہے لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا.
پچاس کی دہائی میں جب میں ایک چھوٹی بچی تھی میں ایک مصنف، غیر ملکی نامہ نگار، ایک سفارتکار بننا چاہتی تھی اور اقوام متحدہ میں کام کرنا چاہتی تھی. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان دنوں جب میں امریکہ میں پلی بڑھی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ خواتین کے لیے کوئی نوکریاں نہیں تھیں سوائے نرس، ٹیچر، سیکرٹری یا سٹینوگرافر بننے کی. اور 60 اور 70 کی دہائی میں جب میں ان بہت سی خواتین میں شامل تھی جو شاید مختلف شعبوں میں کام تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مرد براہ راست کہتے تھے ہم خواتین کو ملازمت نہیں دیتے کیونکہ شاید شادی کر لیں اور بچے پیدا کریں. لیکن پھر امتیازی سلوک کے بارے میں قوانین منظور ہوئے، لہٰذا انہیں اس بارے میں زیادہ محتاط ہونا پڑا. اس وجہ سے عدم مساوات بہت ہوشیاری سے کی جاتی تھی.
امریکی سفارتکار کن ممالک میں تعینات ہونا چاہتے ہیں اور کون سے عوامل طے کرتے ہیں کہ کن سفارتکاروں کو کہاں تعینات کیا جائے گا؟
میں نے 50 کی دہائی میں فورن سروس میں شمولیت اختیار کی تھی اور یہ سال 2000 تھا. آپ متعدد ممالک کی فہرست دے سکتے تھے جہاں آپ پوسٹ ہونا چاہیں اور پھر تعینات کیا جاتا تھا. میں نے 10 مقامات کی فہرست دی. میں چونکہ رضاکار تھی، اقوام متحدہ میں کام کیا، فارن کورسپونڈنٹ رہی، جنگ، سفارتکاری اور امن کور کیا، پروفیسر رہی، اس لیے مجھے بہت زیادہ خطروں والے ممالک میں کام کرنا پسند تھا جنہیں محکمہ خارجہ، دہشت گردی یا کسی بھی وجہ سے بڑا خطرہ کہہ سکتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے اس قسم کی جگہوں کے لیے درخواست نہیں دی تھی.
تعیناتی کا فیصلہ ہو جانے کے بعد سفارتکاروں کو ان بیرونی ممالک میں کام کرنے کے لیے کون سی مخصوص تربیت دی جاتی ہے؟
جب تک کہ آپ کو فوری طور پر کسی جگہ لے جانے کی کوئی فوری ضرورت نہ ہو تب آپ کو فورن سروس انسٹیٹیوٹ میں زبان کی تربیت اور کوئی ثقافتی تاریخی مطالعہ بھی کرایا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام پیشگی کورسز بہت اچھے اور مددگار ہیں. لیکن جب آپ وہاں ہوں تو جتنی جلدی ہو سکے آپ کو باہر نکل کر لوگوں سے ملنے ہر جگہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے.
پاکستان میں فورن سروس آفیسر کے طور پر کام کرنے کے اپنے تجربے کے بارے میں کچھ بتائیے.
جب میں بغداد میں تھی اسلام آباد میں امریکی سفیر نے خصوصی طور پر مجھے اپنے ترجمان کے طور پر وہاں آنے کے لیے کہا. بطور صحافی میں 70 اور 80 کی دہائیوں میں کئی بار پاکستان گئی تھی اور پھر ایک صحافی کے طور پر میں نے سیکھ لیا تھا کہ میں جیسے ہی کسی ملک پہنچتی تھی مختصر نوٹس پر بھی جتنی جلدی ممکن ہو مجھے اہم لوگوں سے فوری ملنا چاہیے. میں فوری طور پر مقامی، بین الاقوامی پریس، شہری، سول سوسائٹی اور دیگر رہنماؤں سے ملنے نکل جاتی. میں سفیر کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرتی، اس لیے نہیں کہ مجھے ایسا کرنا تھا بلکہ اس لیے کہ مجھے یہ کرنا پسند ہے. آج تک پاکستان میں میرے بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں بہت قریبی دوست سمجھتی ہوں. کچھ امریکی اور دیگر سفارتکار جب وہ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ صرف سفارت خانے کے احاطے میں رہتے ہیں. میرے نزدیک یہ سفارتکار ہونا نہیں. میں پشاور، لاہور، کوئٹہ، گوادر، کراچی اور فیصل آباد گئی اور ہر جگہ ثقافت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھا اور کھانوں کو پسند کیا. شادیوں میں کئی لوگوں کے گھروں میں گئی.
اس دوران کیا آپ نے کچھ اردو سیکھی؟
مجھے کچھ الفاظ معلوم تھے لیکن بدقسمتی سے اردو بولنی نہیں سیکھ سکی. میں اپنی زیادہ تر اسائنمنٹس کے لیے زبان کی تربیت حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے ایسی جگہوں پر بھیجا جا رہا تھا جہاں انہیں میری فوری ضرورت تھی.
پاکستان سے آپ کی کون سی سب سے بہترین یادیں جڑی ہیں؟
عید کی تقریبات کے دوران نہ صرف پاکستان بلکہ ان تمام مسلمان ممالک میں عید کی خوشیاں منانے کی خوشگوار یادیں لوٹ آئیں جہاں میں نے کام کیا ہے. خاص طور پر رمضان میں اکثر خود روزہ رکھنے کی کوشش کرتی. میں نہیں جانتی کہ میں نے ایسا کتنے عمدہ طریقے سے کیا لیکن یقیناً مجھے افطار پسند تھے. مجھے صرف ایک سال پاکستان میں رہ کر پھر میانمار جانا تھا لیکن انہیں پاکستان میں میری ضرورت تھی، چنانچہ ایک سال کے لیے واشنگٹن واپس آئی اور پھر مجھے کراچی میں امریکی قونصل خانے میں پریس اتاشی بنا کر واپس بھیج دیا گیا. یہ قونصل خانہ سندھ اور بلوچستان کے لیے ذمہ دار تھا. اس وقت بہت سے سفارتکار بلوچستان نہیں گئے تھے لیکن میں گوادر گئی. مجھے واقعی وہاں وسیع تجربہ حاصل ہوا.
پاکستان میں باہر گھومتے پھرتے ہوئے کیا کبھی آپ نے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا؟
میں نے صحافی کی حیثیت سے بہت خطرناک حالات میں کام کیا تھا جہاں میرے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ اپنا کام کرنے کے لیے مجھے باہر جانا پڑے گا. آپ اپنے سفارت خانے کے دروازوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے، یہ سفارتکاری نہیں ہے.
امریکہ واپس آ جانے کے بعد کیا آپ ذاتی حیثیت میں پاکستان گئی ہیں؟
افسوس کی بات ہے کہ نہیں، واپس جانا میرا خواب ہے. میں وہاں اپنے لوگوں کو یاد کرتی ہوں. میرے بہت سے پاکستانی دوست ہیں اور مجھے سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹ دیکھ کر اچھا لگتا ہے. جب میں پاکستان کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں بہت پرجوش محسوس کرتی ہوں. میں چاہوں گی کہ پاکستان واقعی آگے بڑھے اور ترقی کرے. یہ ایک حیرت انگیز ملک ہے.
جب آپ سفارتکار تھیں اس وقت اور آج کے دور میں، کیا خارجہ سروس میں امریکی خواتین کے لیے کچھ بدلا ہے؟
ایسا 80s کی دہائی میں ہوا کہ انہوں نے مزید خواتین کو فارن سروس میں لانا شروع کر دیا. جب خواتین اس سروس میں آنے کی کوشش کرتی ہیں تو اکثر مخالفت انہیں اسی سروس میں موجود مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یقینی طور پر اب خواتین کے لیے حالات بہت بہتر ہیں. یہ اب بھی ایک جدوجہد ہے. لوگ صاف کہتے تھے کہ عورت یہ نہیں کر سکتی یا یہ عورت کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. اب وہ براہ راست یہ نہیں کہہ سکتے، انہیں یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ اسے مختلف انداز سے کہتے ہیں.
آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے امریکہ میں پاکستان کی سفارت خانے سے پاکستانی کونسلر فاریہ بگٹی نے، اور اس وقت ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو اپنے کیریئر میں کس طرح سے انہوں نے کیریئر شروع کیا اور کیا کوئی چیلنجز ان کے لیے رہے اور کس طرح سے انہوں نے ان کو اوورکم کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر فاریہ. کتنا مشکل تھا آپ کے لیے یہ کیریئر، فارن سروس میں آنا اور فارن سروس میں رہتے ہوئے باقی اگر ہم یونٹ سے کمپیئر کرتے ہیں تو مردوں کے مقابلے میں آپ کی ترقی کے لیے آپ کو لگتا ہے کچھ چیلنجز رہے؟
تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. پہلے تو یہ کہ میں منسٹر ہوں، اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک آئی ہیو بین ون آف دوز آؤٹ لائرز کہ میں آپ کو بہت اعتماد کے ساتھ یہ بتا سکتی ہوں کہ مردوں کے مقابلے میں شاید فارن سروس میں خواتین کے لیے چیلنجز نسبتاً کم ہیں. زیادہ تر عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جینڈر ڈسکریمنیشن کا کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. بہت عرصے سے خواتین جو ہیں وہ سفارتکار رہی ہیں. میڈم تیمینہ جنجوا ہماری پہلی فیمیل فارن سیکرٹری جو ہیں وہ رہی ہیں، حالانکہ بہت سی یورپین کنٹریز میں نہیں ہیں. ہمارے بہت سارے ویسٹرن کیپٹلز کے اندر بلکہ افریقہ میں آلسو خواتین جو ہیں وہ سفارتکار امبیسڈرز کے لیول تک پہنچ چکی ہیں. آئی تھنک فارن سروس میں ایک تھوڑا سا ایک انکانشیس بائس بعض بار ہو سکتا ہے، جہاں پر سینئر مینجمنٹ کو شاید یہ لگے کہ خواتین اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہے وہ چیلنجنگ جابس نہیں کر پائیں گی یا ٹائم زیادہ جو اسٹرینوس جابز ہوتی ہیں وہ نہ کر پائیں. باقی آئی تھنک کہ فریکوینٹ موومنٹ جو ایک نومیڈک لائف اسٹائل فارن سروس کا ہے وہ میل اور فیمیلز دونوں کے لیے ایک ہی ہے، خواتین کے لیے شاید زیادہ بیکاز دے آر دا پرائمری کیئر گیورز ایٹ ہوم. آئی تھنک سب سے زیادہ جو میک اور بریک چیز ہے وہ آپ کا جس کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ فرد ہے، اسپیشلی آپ کے باس. اور وہاں پر چونکہ مرد حضرات ابھی بھی میجورٹی میں ہیں تو اس وجہ سے اگر وہ ایک انیبلنگ فیسیلیٹیٹیو انوائرمنٹ آپ کو دیتے ہیں، اف دے ٹریٹ یو لائک اینی ادر آفیسر، آئی تھنک دا ٹیم ورکس سپربلی.
تو کسی آپ کو کسی تفریق کا سامنا نہیں کرنا پڑا مردوں کے مقابلے میں؟
میں کہوں گی کہ فارن آفس بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے بلکہ، اور بہت سے ٹائم خواتین کو خاص طور پہ ان کی جو پرسنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں بچوں سے لے کر اسپاؤسز تک ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
تو کوئی آپ کو بینگ فیمیل آپ کی پروفیشنل لائف کا چیلنج کیا رہا سب سے بڑا؟
دیکھیں جی، میں ڈپلومیسی میں آئی تھی میڈیسن کے بعد، اور میڈیسن میں تھرڈ ایئر سے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یو آر جینڈر بلائنڈ، پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر ہے. سو ڈپلومیسی فار می آئی وڈ سے ہیز بین، اللہ کا شکر ہے، اٹس بین اے پریٹی اسموتھ رائڈ. میں نے جنیوا میں یو این میں کام کیا، میں نے ابھی انڈیا پہ کام کیا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ پرسنل لیول پر میں نے کوئی بہت چیلنج فیس کیا.
تو گروتھ آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس بھی ایکول چانسز ہیں گرو کرنے کے، اور پوسٹنگس کی جب بات آتی ہے تو اس میں کسی قسم کے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں؟
کچھ جگہوں پر ہوتے ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل اگر ایک کانفلکٹ زون ہے، ایکٹیو وار سچویشن ہے، انسٹیبلٹی ہے، تو وہاں پر نیچرلی خواتین کی ایک وہ آئی وڈ سے کہ وہاں پر بھی ایک پروٹیکٹیو ایک ہوتا ہے کہ بہت ہی ہارڈ اسٹیشنس کے اندر ہم نہ بھیجیں. بٹ اب جیسے جیسے فارن سروس کے اندر خواتین کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے بہت سے بیچز ہیں جہاں پر 17 خواتین ہیں اور 7 مرد حضرات ہیں،
تو یہ جو 50% والا ایلیمنٹ ہے وہ
امبیسڈر
فوزیہ نسرین ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ امبیسڈر آپ کا ہمیں وقت دینے کا. آج ہم بات کر رہے تھے خواتین کے، آف کورس سفارتکاری کے حوالے سے آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو خواتین مردوں کے مقابلے میں کیا آپ کے خیال میں بہتر سفارتکار ہیں؟
جی شکریہ عمران صاحب, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا ایک طرح سے کہنا چاہیے سرکمسٹانسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ خواتین جو فیمیل ڈپلومیٹس رہی ہیں پاکستان کی فورن سروس میں, انہوں نے بہت چیلنجنگ سچویشنز کو فیس کیا ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کرائسس زون ایریا ہے یا یہاں پہ جو ہے ڈیفیکلٹیز ہیں. کوئی ایک نارمل سٹیبل کنٹری ہو سکتی ہے جہاں پہ اپیول ہو جائے اور وہاں پہ آپ جو ہے پوسٹڈ ہیں, تو آپ کو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو وہاں پہ جو ہے آپ نے اپنی سفارتکاری کو یا جو آپ کے ڈپلومیٹک منوورز ہیں اس کو ایسے کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک تو کرائسس مینجمنٹ بھی کر سکیں, اپنے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں, اور ایک افیکٹو ڈپلومیٹک آپ جو ہے پوزیشن اپنی ہوم کنٹری کو کنوے کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میرے نزدیک یہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ اچھے ڈپلومیٹ ہیں یا خواتین ہیں.
لیکن اگر ہم 100 سال پہلے امبیسڈر فوزیہ, اگر ہم 100 سال پہلے جائیں اور تقریباً خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے, تو خواتین سفارتکاروں کی نمائندگی اس کے بعد ہم نے دیکھا پچھلے 100 سال میں بڑھی ہے. تو آپ کے خیال میں آبادی کے تناسب سے کب تک ان کی یہ نمائندگی اب مردوں کے برابر ہو جائے گی؟ ابھی فاریہ بتا رہی تھیں کہ اب جو ہے وہ 17 فیمیل کا جو ہے وہ بیچ ہے اور 7 اس میں میل ہیں, تو شاید ان کے خیال میں جس طرح انہوں نے بتایا اس حساب سے تو بہت جلد ہو جائے گا یہ.
نہیں, یہ بات صحیح ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ خواتین کی جو آبادی ہے 50% ہوتی ہے پاپولیشن کی, تو ان کی ریپرزینٹیشن جو ہے اسی مناسبت سے ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, یہ چوائس انڈیویجول کی بھی ہوتی ہے. ابھی مطلب کوئی آپ کو جو ہے اپرچونیٹی پرووائڈ کرنی چاہیے خواتین کو یا جو بھی لڑکیاں جو جوائن کرنا چاہتی ہیں فورن سروس کو, ان کو اپرچونیٹی پرووائڈ کرنی چاہیے. مگر یہ کہ چوائس جو ہے انہیں کی ہونی چاہیے کہ انہوں نے ڈپلومیٹک سروس جوائن کرنی ہے یا کوئی اور سروس جہاں.
سو اٹس از اے میٹر آف چوائس. ایک چیز لاسٹ پہ امبیسڈر فوزیہ, ایک چیز جاننا چاہوں گا میں, خواتین سفارتکار کے طور پہ کیا ایسے چیلنجز تھے جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اپنے ملازمت کے دور میں جو ایک مرد سفارتکار کو نہ کرنا پڑتا؟
دیکھیے, میری سب سے پہلی جو پوسٹنگ تھی وہ ایران کی تھی, صحیح ہے. اور اس وقت جو ہے ایران جب میں گئی ہوں 77 کی بات ہے, اسٹیبل تھا. مطلب وہاں پہ جو رضا شاہ پہلوی کی حکومت, مطلب وہ مناظر تھے وہاں پہ, اور حکومت تھی کافی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک طرح سے 77 میں اسٹیبل سمجھا جاتا تھا ایران. مگر میرے وہاں پوسٹنگ کے ہی دوران 78 میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ریولیوشن شروع ہو گئی. 79 میں ریولیوشن جو ہے فل اس کے اوپر تھی, گورنمنٹ چینج ہو گئی, سسٹم چینج ہو گیا.
دیٹ واز دی چیلنجنگ ٹائم آف یور کیریئر. امبیسڈر, وقت کی کمی میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا جوائن کریں گا. ڈاکٹر فاریہ, کلوزنگ پہ, سماجی اور معاشرتی سوچ یا رویے آپ کے خیال میں کس حد تک رول پلے کر رہے ہیں خواتین کے کردار میں اوور آل, اگر ہم پروفیشنل لائف کی بات کرتے ہیں تو؟
میرا خیال ہے جی کہ دیٹ از دا پرائمری ڈیل بریکر. بیسیکلی مرد ابھی بھی میجورٹی میں ہیں. جینڈر نیوٹرل ہونے تک ہمیں مطلب بہت ٹائم لگے گا جینڈر ایکویٹی کے لیے ہمیں ابھی بھی, کیونکہ جونیئر لیول پر تو جیسے میں نے کہا کہ آ رہے ہیں لوگ, ابھی خواتین آ رہی ہیں.
تو یہ ریفلیکٹ آپ کے خیال میں اگلے 10-20 سال میں کریں گی؟
آئی تھنک کہ خواتین جو ہیں وہ اب انکریزنگلی بہتر پرفارم کر رہی ہیں, مگر سوسائٹل سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ آئسولیشن میں کچھ نہیں ہو سکتا. سو جتنی سوسائٹی سپورٹ کرے گی, جتنی ان کو گھر پر, گھر سے باہر اپنے میل کولیگس کی سپورٹ ہوگی, اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آگے پروگرس کر سکتے ہیں.
خواتین بہتر سفارتکار ہیں یا مرد؟
آئی تھنک انڈیویجول پہ ڈپینڈ کرتا ہے, جینڈر شوڈ بی ایرریلیونٹ. جی,
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاریہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں. ڈاکٹر فاریہ ناظرین ہمارے ساتھ تھیں, اور آج ہم خواتین کا جو عالمی دن ہے ڈپلومیسی کے حوالے سے اس پہ بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوی پاڼه پرانیزئ او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوی پاڼه پرانیزئ او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. د مهمو خبرونو سرچکی اوریدل. د افغانستان په وضعیت نړیوال غونډې د طالبانو مخالف سیاسي مشران د ویانا څلور مغونډه کې د افغانستان د راتلونکو باره کې خبرې کوي. د امریکا لومړنۍ ټاکنیزه مناظره د امریکا د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان د مهاجرت په څیر جنجالي مسایلو باره کې د پنځشنبه په ماخام لومړنۍ ټلویزیونی مناظره لري. او په لندن کې د افغانانو فرهنګي میله د یکشنبه په ورځ په لندن کې افغانانو یو میله جوړه کړې و. د افغانستان مشهور خواړه کالی غاڼې او نور لاسي توکي پکې هم پلورل کېدل.
سلامونه ستړي مشي. نن دوشنبه ده، د سرطان د میاشتې څلورمه او د جون څلېرشتمه نیټه. د نړۍ مهم خبرونه لرو، خو په پیل کې د افغانستان او سیمې اړوند مهم خبر او مرکه لرو. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره اوسئ. د افغانستان په اړه د ویانا څلورمه غونډه نن په اتریش کې د طالبانو د مخالفو لسګونو سیاسي جریانونو او مدني ټولنو د فعالانو په ګډون پیل شوه. د دې سره هم مهاله یو شمېر افغان میرمنو په پاریس کې مظاهره کړې ده او د افغانستان په اړه د دوهې راتلونکي جوړیدونکي غونډې د تحریمولو غوښتنه کوي. زمونږ همکار احمد الله ارچوال د دواړو غونډو او مظاهرو باره کې راپور لري.
په ویانا کې نن د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو، مشرانو او قومندانانو په ګډون د طالبانو د حکومت داویا مخالف جریانونو استازي د دوه ورځو لپاره سره جرګه شوي او په خبرې چې د افغانستان د راتلونکو لارنقشې په اړه بحث کوي. د ویانا د غونډې سره هم مهاله په فارس کې یو شمیر افغان میرمنو د افغانستان په اړه د دوه د دریمې غونډې د تحریمولو په فار مظاهره کړي. په ویانا کې د طالبانو د سیاسي مخالفینو د څلورم غونډه ده. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو یوې مخالف جبهه یو اعلامیه کې د ویانا پروسه د یوې سیاسي پروسې په نوم یاده کړي. په اعلامیه کې راغلي
د دې غونډې مخه په افغانستان کې د یوې سیاسي لارنقشې د ترسیمولو په اړه بحث دی. دا ناسته د اتریشي چارواکو او د طالبانو د پوځي او سیاسي جریانونو په نوښت پیل شوې ده.
طالبانو تر اوسه د ویانا د ناستې په اړه څه نه دی ویلي. خدای د ویانا په خوانی غونډې بې ګټې بللې ویلي چې د دوی په خبره از مایل شوی چیرې په کې راټولېږي. د طالبانو مخالفین چې اکثریت یې افغانستان څخه د باندې ژوند کوي تر اوسه د یوې ګډې طرحې په جوړولو نه دي توانېدلي. آیا د ویانا اوسنۍ ناسته به دغه موخه پوره کړي؟ د دې سره هم مهاله د افغانستان په اړه روانه اونۍ په دوحه کې د جوړیدونکو غونډې د تحریمولو د غوښتنې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې یو شمېر افغان میرمنو مظاهره کړې.
ما محکوم میکنیم نشست دوهره، نشست ناقص و غیر انسانی دوهره. طالبا شرط گذاشتن، شرطایی که فقط از تروریستا برمیای همچین شرط بگذاره و دنیا بی‌شرمانه پذیرفت و در دور میزی که طالب تروریست بنشینه خودش یعنی پذیرفتن تروریست معنا میده. متاسفانه ما با همچین سیاست های غیر انسانی و غیر مسئولانه دنیا رو برو هستیم.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د روانې جون میاشتې پر دیرشمه د دوه ورځو لپاره په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. دا ځل په دې غونډه کې طالب استازي هم برخه اخلي. خو دې غونډې ته د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعالان نه دي بلل شوي. دې غونډې ته د ښځو او بشري فعالانو نه بللو په ملي او نړیواله کچه یو لړ غبرګونونه راپارولي. احمد الله ارچوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په سیمه کې د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې د شنبه په ورځ د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې ورزنګ لوی ولسی غونډه شوې وه چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. د ډیوه رادیو د خبریال عدنان بیټنی د معلوماتو د مخې نه دغو قومي مشرانو ویل چې نور په خپله خاوره نوي جنګونه نشي زغملی.
د رزمک ولسی غونډې انتظام کوونکي وایي پا په پینډال کې لزره کرسۍ لګول شوې وي. خو د جلسې پر مهال لګول شوې شامیانې لری کړل شوې او د لګول شوې کرسۍ نه په درې کو نه زیات خلک په ولاړ او یا د ګاډو په چتونو ناست وو چې تر لرې وریا ښکاره کېدل. دغه اولسي غونډې یو قرارداد هم منظور کړو چې وایي امریکا او د نړۍ نور هیوادونه دي د ترهګرۍ پر ضد او د ترهګرۍ ځپلو په سر د پاکستان پوځ ته مرستې نه ورکوي، ځکه چې دا مرستې د عام اولس په تاوان تمامې شي او علاقې له اوږدې مودې راسې د ناامنۍ ښکار ده. امریکا او د نړۍ نور هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پوځ مالی مرستې کوي. د پښتون ژغورني غورځنګ دغه جلسې په اړه حکومت او پوځ تر اوسه څه رسمي بیان نه دی ورکړی. د ولسی غونډې پر مهال د علاقې په وسایلو او د افغان په خوله هم خبرې وشوې او ویناوالو وویل چې ګنی د پولې دواړو خواوو وسایل لوټل کیږي او د پولې په تړل کېدو سره د سیمې خلکو نه کاروبار اخستل شوی دی.
د خپل وطن د وسایلو خبره وکاو، د خپل مدنیاتو خبره وکاو، د خپل پښتو ژبې خبره وکاو، د خپل کلتور خبره وکاو. موږ په پنجاب کار نه لرو، پنجاب په خپل پالسیانې په موږ پښتانه یو، موږ د دې خاورې پیدا یو او چې کله موږ مرسو دا خاوره موږ ته په غیش کې ځای راکوي. نو لیازا موږ ته خپل خاوره مقدسه ده.
د رزمک په غونډه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم برخه اخستې فا او وی ویل چې تیر شلو کلونو راسي د نه امنه پرزده یو نه خدمتونکو جنگ رفان دی چې پکشي عام اولس ته زړه نه اوړي. د پاکستان پوځ ترهګرې خلاف د پوځي عملیاتو په پایله کې د ګڼو عسکرو په قربانۍ د ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دا وی کوي او وایي د نه امنۍ پرزده ژمن دي او چې د کوم ځای څخه د وسلوال د موجودیت اطلاع ترلاسه کیږي پرزده کاروایی کوي.
زما کام نن حمله ازادي لمنځي، ته د څه شي ازادي؟ د چان آزادی پڅ شکشه آزادی ای وای چا پرسن کوم موږ وته چنه شکولای نو اوس غزو میدان چرته کوي راځي. د دنیا خلکو اے پاک قوم متحد ک ناستو خلکو، اے د پاکستان په عدالتونو ک ناستو ججانو، د یو رکزوی د مور یو منټ در برداشت کولای شي.
پی ټی ایم نو تازه پوځي عملیاتو مخالفت ورسته له هغه کړی چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د عزم استحکام په نوم د عملیاتو لارې ترهګری د مخنیوي د کامی کمپاین د بیا فعالولو منځوري ورکړی ده. د پاکستان میډیا چې د غونډو ته په خبرولو کې ځای نه ورکوي خو پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړی فو چې په دې ګرمۍ کې د یخ موسم نه خون اخستو لپاره 15 لکه سیلانیان رزمکته ورغلي دي. عدنان بیٹن دیفا رزمک شمالی وزیرستان.
اڅه کو چې مونږ په دې اړه باندې البته همدغه جلسو باره کې یو لنډ ارزونه هم واخلو خو د یوې وقفې نه وروسته راګرځم. بس په پیل کې وڅو مهم خبرونه واوري. نن دوشنبه د جنوبی کوریا د لیتیم بیټری جوړولو په یو فابریکا کې د اور لګیدلو لامل ډیر کسان مړ او ورک دي. د یون هاب خبری اژانس لیکلی دی چې تر اوسه 40 مړی موندل شوی دي او د نورو پسې په سوځیدلو ودانیو کې لټون روان دي. په راپورونو کې دا ویل شوی دی چې دا اور د جنوبی کوریا د لیتیم بیټری جوړونکو شرکت آر ای سیل په فابریکا کې د ډیرو بیټریو د ناڅاپي چاودنې لامل بل شو. په دې ځای کې څناڅه 5000 دا ډول توکي ساتل کېدل. اور وژن یو مامور رسنوی ته ویلي چې په دې فابریکا کې تر سلو ډیر کسان په کار بوخت چې په دویم پوړ کې چاودنه وشوه. په امریکا کې د ونې د رخصتیو په ورځو یعنی د شنبه او یک شنبه په ورځ کې هوا ډیره ګرمه وه. په میلیونونو امریکایانو دا ورځې د تودوخې د لوړې درجې او زیاتې ګرمۍ له امله په سختۍ تیرې کړې. د تودوخې دا بې ساري څپه د اتلانتیک سمندر له منځنۍ ساحې پیل تر مین ایالت بیا ګریټ لیک لویه سیمه او د کالیفورنیا تر لویدیځه خپره شوه، چې محلي چارواکو خلکو ته د ډیرې ګرمۍ او رطوبت له امله د احتیاط کولو خبرداری ورکړی. په واشنگټن ډی سي، بالټیمور او فیلډلفیا ښارونو کې هم په دې تیرو دوه ورځو کې تر بل هر وخت ډیره ګرمۍ او د تودوخې درجه ډیره لوړه شوې وه. بلخوانن دوشنبه په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندر مودی د وزیرانو نوې منتخب شورا او د ولسی جرګې استازو د درېمې پرله پسې دورې لپاره د لوړې مراسم په ځای کړل. د صدر اعظم مودی حاکم ګوند بھارتیہ جنتا د هند په ملي ټاکنو کې د ولسی جرګې د 1543 څوکیو ځنې 240 ګټلې دي او د کم ائتلاف مشي چې کوي په مجموع کې د پارلمان 203 څوکۍ خپلې کړې دي او اکثریت یې جوړ کړی دی. مودی ژمنه کړې ده چې د تیرو دورو په پرتله به درې چنده زیات کار کوي. د لوړې د مراسمو په ترڅ کې سیاسي اپوزیسیون یعنې د کانګرس ګوند د مودی پر ضد د اعتراض په دود د هیواد اساسي قانون په لاس کې نیولی وو او شعار یې لیکلی وو. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتي سیالیو د دوو مناظرو لومړنۍ د پنځشنبه په ورځ کې خو د ځنو حساسو موضوعګانو لکه مهاجرت او د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په یوې قضیې کې د محکومیت په اړه د کاندیدانو بیانونه لا دمخه د تودو بحثونو سبب شوی دی. د امریکا غږ خبریالې ویرونیکا بالډیراسکس ایګلیاسس همدې حساسو مسایلو ته کتنه کړې او تاسو به یې د راپور ژباړه واورئ.
امریکایان باید تر پنځشنبه پورې انتظار وکړي چې دا وګوري چې ولسمشر جو بایدن به د خپل سیال ډونلډ ټرمپ جرمي محکومیت په لومړی مناظره کې په هغه د نیوکو لپاره وکاروي او کنه.
But it's not just
خدای وازی د ډونلډ ټرمپ دی محکوم مجرم بلل کېدو په اړه نه ده، دا د هغه د چلند او د هغه د شخصیت په اړه ده. په یاد ولرئ هغه په حقیقت کې شپږ ځله دیوالی کېدل یا بینکرپسي ثبت کړی ده. د دې معنی دا ده چې هغه یوازې یو ناکام سوداګر نه دی، خدای چې هغه ټول عادي خلک چې په هغه تکیه کې وي ناهیلي شوي دي.
ترامپ دا تورونه ردوي او د محکمې د پریکړې په ضد د استیناف غوښتنه هم کړې ده. پین حال کې بایدن د تړلو دروازو تر شا د راتلونکو مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. ترامپ داونی د کمپاین په محل په واشنگتن او فلادلفیا کې وینا وکړې. هغه د مناظرې لپاره خپل لیوالتیا څرګند کړه او د خپل ملاتړو څخه وپوښتل چې هغه باید د بایدن سره د مناظرې په وخت څنګه چلند وکړي.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history or
as about sakht wo sam aw you was haga to wa im chita de tarikh tar tolo bad wo lasmashri ya za bayad aram wo sam aw ijaza war kam chi haga ham nimai wa khabari ukri
pizza
ترامپ د شنبې په ورځ د خلکو غونډې ته د اسناد نه لرونکو په نوم وختونکو په اړه د خپل دریځ یادونه هم وکړه.
And on day 1 we will begin the largest
of په لومړی ورځ موږ به د امریکا په تاریخ کې د دوی د ستلو تر ټولو لوی عملیات پیل کړو. موږ بل چاره نه لرو.
بایدن په دې ورستیو کې په سویلي سرحد کې د پناه غوښتنې په بهیر محدودیتونه پلي کړل، خو هغه تیرونه خپل یو اقدام هم افشا کړ چې د متحده ایالاتو اتباع د ژوند ملګري ته چې استاد نه لري هغه ته به د تابعیت لار پرانیزي. د بایدن د کمپاین مرستیالې د ان بی سی سره په امریکا کې ترامپ او جمهور غوښتونکو د اوسنۍ وضعیت په جوړولو تورن کړل.
The border is in trouble.
په پوله کې ډېر ستونزې موجودې دي او دا په دې هواد کې لتی روشلو یادې شو قانون نشټون لري. جو بایدن په لومړی ورځ کانګرس ته د مهاجرت د اړخیز اصلاحاتو وړاندې وکړ، دوی په دې کې هیڅ ونه کړل.
د جون په وښتما د سی ان ان په قربتو په دې مناظره کې تم کېږي چې د کډوالۍ سربېره به د بایدن او ترامپ نه د یو شمېر نورو ننګونو او مسلو په اړه هم پوښتنی وشي. دا وا د ویرونکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفسی امریکا غږ.
رازو بیرته د سیمې نامنې وضعیت ته چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې په سلګونه زره خلک البته د اوږدې مودې رئیس د جګړو بندول او ټولنیز عدالت غواړي. په دې کې د پختون ژغورنې غورزنګ تر ټولو مخکخه ده او دا شیبه د غورزنګ مشر منظور پختین صاحب زمونږ بلنه منلې او په سکایپ برا سره مل شي. پختین صاحب تاسو ستړي مشي که زما غاوري خدای دې کې چې ستاسو سکایپ تصویر مولري را سره او غاګه موسی پختنه مې دا کوله چې تاسو به د څه شي د پاره دومره اندیښمن یاستې چې لکونو خلک راوتلی دي، مطالبي مو څه دي او د چا نه دي؟
دلته په دې خاورې باندې د پنا باندې روبستورا ګرودا پاکستان په وجه تلې تراګري خپل جوړ کړی دا بیا راشي چې زخه اوس فاطمه ما بیا پرشنو نو کی دا پرشنو په نتیجه کې بیا موږ ته وایي چې بس دهشتګردي ختم ولا موږ یې بلې ور ماته کړلې بیا بیرته خلک خپل کورونو ته لاړ شي بیا بیا میاشت نیمه میاشت پسې چې موږ نه ختم کړی بیا بیا راشي بیا پرشن شروع کړي بیا بیا وایي چې موږ یې بلی ور ماته کړلې تاسو بیرته کورونو ته راشي. د شلو کالونو خلک آی ڈی پیز کوي یعنی بے کوره کوي ورکول کیږي هم بچي پوسټونه ورته جوړ شي زلالت تباہی او بربادی دا هم ورته جوړ شي کورونه ړنګ شي بازارونه ړنګ شي په اخیری کې نتیجه دوی دا ورکی چې مونږ یملا ورماته کړه خود به میاشته پر بیا وایي چې نه نه مو دا ورماته کړی نو اوس مونږ نه پوښتنه ډرامې ولې شروع دي او نتیجه یې ټوټل دا وی چې راشي راشي تراګری نه ختموي چې څومره وسایل وي په کومو غرونو کې معدن وي هغه غرونو باندې قبضه وکړي نور هیڅ مسله نه وي په علاقه کې نو دلته د شلو کالونو نه یو ډراما شروع ده دا سټیج دهشتګردي ده دا هیڅ داسې نه ده پاکستان یې خپله جوړوي پاکستان خپله پرې خوښه ده او بیا راشي عامو اولسونو ځورولو دپاره په مادن چې کوم دی په هغه باندې قبضه کولو دپاره او د دنیا نه د ډالر اخیستلو دپاره دوی بیا دا اپریشن نام ورکړي څنګه اپریشن ولسونه د دې نه تنگ دي او غوښتنه کوي د نړۍ نه هم چې نور د دې ملک ته پاکستان ته د ترهګرۍ د ورکولو په نامه یا د عام ولسونو د ځورېدلو دي د ښکولو په نامه باندې تاسو امدادونه ما ورکوي ځکه چې د امدادونه نه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره استعمالېږي نه د عام ولسونو د ژوند د ښکولو لپاره استعمالېږي بلکې دا باندې صرف جرنیلان ځانته جزیرې اقلي ځانته کاروبارونه جوړوي او ځانته پیسې جوړوي دغه عام ولسونو د ژوند د ښکولو لپاره هیڅ نشته دی ترهګري زیاتېږي کمیږي نه نو په دې اړه باندې ټول پښتون کام هیڅ کله هم د دوی
بالکل ما پورا ستاسو خبرې ټوله واورېدلې دوه درې ټکي د یادولو وړ دي یو دا چې د پاکستان حکومت بیا هم خبر ورکړی دی ستاسو د ادعا مطابق چې د عزم استحکام په نامه نور عملیات په سیمه کې کوي خصوصا ډیورن کرخې ته څیرمه وایي چې آماده یي چې د عملیاتو کې دویم تاسو دا ویل چې په دا شل کالو کې دوی کوم پوځي عملیاتونه کړي دي اکثره یې نتیجه نه ده ورکړې عام تروریستانو په نوم کده ناامني بیا را پېښه شوې ده او دوی په معدنونو باندې ځینې ځایونو کې غواړي چې هلته کنټرول کې واخلي نو تاسو چې دا شل کاله کېږي دا اعتراض کوئ او په دې واقعیت او حقیقت پوه یاستئ آیا د دغې پرلتونو یا د دغو لاریونونو نه په غیر چې هیڅ نتیجه نه ورکوي کوم بله وسیله کوم بله لاره لرئ که نه لرئ تاسو ګورئ چې دوی څه کوي هر څه چې خوښه وه یعنې کوي به
مونږ د شلو کالو نه نه یو لګیا مونږ شپږ کاله کېږي چې لګیا تر هغې اول مونږ پښتانه دلته هره ورځ کډوال کېدلو د کور نه شړل کېدلو د پاسه بمباري وي لاندې حملې وي په ځمکه باندې مونږ دومره نو فارغ چې د خپلې خاورې د خپل وطن په خاطر یو خبره وکړو هغه خلک چې هغه ته لکه فرصت وو چې خبره کولای شو هغه چې چرته هم وو پښتانه او مشان وو چې هر ځای وو د هر ځای نه تعلق وو هغه خبره کوله نه مونږ هغه پښتانه چې د جنگ یعنی ډایرکټ ویکټمز وو ډایرکټ د جنگ نه متاثر کېدل هغه ته هیڅ یعنی موقع نه ملوېدل په دې جنگونو کې مونږ را لوی شولو بیا چې کله را لوی شولو مونږ د خپل خاورې د خپل وطن دفاع شروع کړل دلته په دې خاورې باندې پښتانه د کوز وطن کې دومره مجبور کړی شوی دي چې هغه په کور کې تاسو قدر یو چاکونه لري نه ور پرېږدي هغه په خپل وطن کې د نه تحفظ لپاره عام چې دلته د ځناورو نه د ځنګلي ځناورو نه ځان تحفظ وکړو دوی څه نه لري نو دوی د شپږو کالو نه احتجاج کوي د احتجاج تر ټولو لویه فائده دار ونیوله چې هغه پښتانه چې د یو بل نه بیل وو هغه پښتانه چې د یو بل په حالات نو خبر هغه پښتانه چې د یو بل په غم او درد کې هیڅ حال نه لرلو هغه د دې جلسې جلوس په ذریعہ باندې د یو بل همدرد هم جوړ شو د یو بل په حالات هم خبر شو او نن پښتون قوم چې شپږ کاله نه مخکې هیڅ مزاحمت نه درلوده شپږ کاله نه مخکې هیڅ د دې ظلم پر خلاف خبره نه درلوده هغه چې نن وګوري هر ځای را پاس هم خبره هم کوي او مزاحمت هم کوي اوس موږ نږدې شوي یقینا شپږ کاله مو تیر کړي دي شپږ کاله عباس نه دي اوس نږدې شوي یو چې پښتانه یو لوی اتفاق اتحاد ته لاړ شي او خپل د خاورې د خپل وطن د ګټولو یا دلته د امن راوستلو لپاره یو کم مزاحمت
صحیح
دغه نه په اسانه نه شو قائم نه دی دلته پر سوشل فیبرکس
پښتون څه د
لپاره وخت پکارو
بالکل دا ستاسو خبره سمه د منګ میډیا کې ډیر د خبرونو ایم ورکړل ساسو د جلوسونو خو د پاکستان حکومت خاصتا پوز دا ادا کوي چې اکثرا ناغه ترګر چې د پاکستان په تاسیساتو یا په امنیتی ځواکونو حمله کوي هغه ته په دغه قبایلی سیمو کې پناه ورکول کیږي یعنی هم دا ستاسو خلک چې کم جلوس ته وتلی وي دوی ورته پناه ورکوي نو اکثرا دغه نامنی او عملیات په دې نوم باندې کوي او بل په موجمو کې دغه ترګر یا د بریدو خیر د کوم ځینې د خلک څوک راځي څوک دی په هویت کې څوک دی
دا سیم چې اول خدای دا دعوه چې تا وکړل تر اوسه پر اوریدل چې دوی وايي چې په دې کې باور کوي په پانا ور
پختین سب ډیر وبخی ستاسو غاک ډیر زیات قطو وصل راتو خو ما غوګونیو دا ورستې خبرې منګ واورېدلې پر سورې تاسو نه ډیر ډیر مننه کوم چې منګ بلنه مو منله په دا مصروف وخت کې منګ تم خپل نظریات شریک کړل کورم ودان آباد وسی ترانو لیدونکو د کرکټ د لوګو بارے کې پوره معلومات لګه شی به ورستې خبرو موږ سره وسی ولنډ وقفه اخلو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان د استرالیا د کرکټ لوبډلې ته د ماتې ورکول وروسته ویل دي چې افغان کرکټ لوبغاړي دا وړتیا لري چې روان شلوریز نړیوال جام هم وګټي. افغانستان د روان شلوریز جام په سیالیو کې د اتو غوره لوبډلو یا سوپر ایټ په مرحله کې لوبيږي. د دغه مرحله لومړی لوبه یې په هند کې وبایلله او په هند ته وبایلله او دریم لوبه یې د بنگلاديش سره ده. د کرکټ د دغو بریاو لمانځنه روانې دي. پرون د ټکساس ایالت هیوستن ښار کې ګڼو افغانانو تیر شپه د کرکټ د بریا خوخی لمانځلې ده او اتڼونه یې وکړل. دوی وی ک په هر ځای کې د خپل لوبغاړو د تشویق یا هڅونې لپاره به راوځي او ستاینه به کوي.
ریاده او زمونږ ټول افغانانو د اتحاد د ورورولۍ یو ډېر مهم سمبول کېدلی شي او الله ته به دعا کوو چې زمونږ ځوانان زمونږ نوی نسل زمونږ ټول سپورتي بخشونه چې دي په ټوله نړۍ کې وځلیږي.
نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش سره لوبه لري. دا لوبه د واشنگټن په وخت ماخام اتنی می بجې چې په کابل کې د سار 15 بجې کېږي پیلېږي. د افغان ټیم د امادګۍ جوړښت او د لوبي د احتمالي پایلو باره کې د خپل همکار او د کرکټ کلوب مبصر لیکوال جعفر خان صاحب سره خبرې کوم. ان صاحب ستړي مشي تاسو ز پیغام خپ ته ماسته ورته په تلوسه کې استي. څه فکر کوي کدا د افغانستان ټیم نن هم مثلا د لکدا استرالیا سره چې ولوبي دو هم د سې لوبه به وکی کنه؟
مننه آشنا صاحب پته منی بیخی زمنګ د ژوند د مهالویشونه او سکیجولونه ګډوډ کړی او د غلوب په هر حال د خوندوري لوبي دي د تانو د بنگلاديش د نن لوبه نن زمنګ په حساب نن او د کابل په وخت سبا سهار دا د افغانستان لپاره د دې لوبي ګټل ځکه ډیر مهم دي. کدا لوبه وګټي نو سیمه فائنل یعنی ما په لوبي ته د ورتګ هغه فیصدي زیاتیږي. دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم د هند او د استرالیا لوبه ده. که استرالیا دا لوبه وبیلی او افغانستان خپل لوبه وګټي نو بدون د کم شک څخه دوی مستقیمه نیمه په لوبي ته ځي. که استرالیا دا لوبه وګټي او بیا افغانستان اهم لوبه ګټي نو د هند افغانستان او اسلیا پنټونه دوه دوه کیږي نو په دې صورت کې بیا د منډو اوسط ته کتل کیږي چې د منډو د اوسط د کم ټیم زیات دي نو هماغه ټیمونه به دا سیمه فائنل ته وځي. اسانه لاره هم دغه ده چې افغانستان بنگلاديش ته ماتې ورکړي او هند له اصلا څخه لوبه وګټي او افغانستان به سیمه فائنل ته ووزي. دا تاسو پوښتنه وکړه چې توقع څه ده؟ توقع خدا ده چې افغانستان اصلا غوندې پیاوړي لوبډلې ته ماتې ورکړي. د لوبغاړو مورال لوړ دی او راشد خان د لوبې وروسته وویل چې د نړۍ هر ټیم له افغانستان څخه ډارېږي او دوی د نړیوال جام څخه یو قدم شاته دی او دوی دا
استعداد امدا مل غوختل ان سیب چې واورم تاسو دی لوبغاړو ټول سره په تماس کې استي. دوی څه وی دنن د بنگلاديش لوب باره کې څه وی چې امدومره په مورال او قوت کې دی لکه د استرالیا ټیم په وړاندې چې یو ډول غچا خستون کې لوب وکړل.
د هر افغان لوبغاړي سره چې غږیږي باور وکړي هغوی د هغوی د ژوند په ډکشنري په قاموس کې هیڅ د امات نشته چې ورته وایي څنګه به بس چې پکوي. دا همدغه په ساده اصطلاح کې درته وایي چې پکوي غم به نه کوي. هدف دا دی چې د دوی د مورال دومره زیات لوړ دی او د دوی د تیرو سو کلونو کې چې دوی مسلسل د دنیا لیګونه لوبوي بالخصوص آی پی ایل لوبوي د دوی دا تجربه دومره زیاتې شوې دي چې اوس د دنیا یو ټیم هم ورته داسې نه ښکاري چې ګوا کې افغان ټیم تر دوی کمزورې ټیم دی. نو د دوی مورال ډیر لوړ دی او بل خصوص د اصلاح غونډه ټیم ته چې تماتي ورکوي ما غواړم راشد خان خبره ده د دنیا هر بل ټیم ته تماتي ورکولې.
صحیح مننه هان صاحب. موږ به ګورو د لوب نن خامخا ډیر افغانان چې انټرنیټ ته لاسرسي لري زه مطمئن یم چې ورته غوږ دی او ری د دوستانو نه ګوري. ټول هیله او دعا ده چې د افغانستان ټیم وګټي په دې معنی باندې چې هغه افغانان چې خواره وري دي د خپل هیواد حالات ته ګوري کې یو خوشحالي او خوخي په نصیب شي. د دې د ام یو لوی دلیل ده. په هر صورت اوس ته پاره ډیر مننه هان صاحب تاسو نه کور ودان. درنو لیدونکو په لندن کې د یکشن به پورزه یعنی پرون افغانانو یو لوی میله جوړه کړې و. په دې میله کې بیلابیل افغان خواړه او دودیز کالي پلورل کېدل. زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل یې راپور لري.
په لندن کې د حواله شکیدو سره سم میلی او کلتوري هلې ځلې هم پیل شوې دي. د دې شهر په کرینفورد سیمه کې افغانانو هم یو لوی کلتوري میله جوړ کړی.
په لږه یو مختلف موسیقي بسرالي او اوسخانه بسیار مشهور از سر و سر افغانستان از جای مختلف آمدن و اینجا هنرنمایی میکنن، رقص میکنن و سات مقصاد
افغانان خپل منځو کې سره یو بل ویني او د افغانیت کلچر مانځي او دا ډېر د افتخار خبره ده. غونډه افغانان لپاره چې یو بل وپېژني او افغانان دلته خپل کلچر نه خبر چې دا نه وایي کوم
اولین بار است که در لندن اینقدر زیاد خانما جمع شدن و مردم بسیار گرم اینقدر مربوط خوشحال
دې ملې ځینو کاروباري افغانانو ته فرصتونه برابر کړي ول چې خپل توکي وپلوري.
افغاني تجارانو لپاره ډېر ښه موقع ده. دلته کنوي یعنی کیدای شي په لسخاو یا سل نزياتي غرفي وي چې افغاني توکي دې پکې. د س پروګرامونه باید زیات وي. دا د تنا یوازې لندن کې نه باید برمنګم خواته وي ماشتر خواته وي.
ډېر افغانان راغلي دي راکم پاره دي افغانانو وته دي پاره دي ارته دي دلته او موږ په لمو وطني پاره په وو د باربنګ او افغان د چیکن دا چیکن تایز دا ټول افغانان ډېر په کوي.
وکیلانو هم یو غرفه لګولې و چې دې هوا ته راغلو افغان کډوالو ته د قانون په برخه کې معلومات ورکړي.
زیاتره افغانان زیاتره کسان چې په وړو بوچو کې راغلي دي یا په استګال کې راغلي دي د زیاتره خلک ونی ول په ماګوچن سنټرونو کې په جیلونو کې اچولي دي او هغه موږ وخت د دین چې الیکشن اعلان شي موږ د کمپنی دا هڅه کوو چیلنج کوو مخې ته وړو چې داخلي ګونی دي خو بیا هغه خوش چې الیکشن اعلان شو هغه اوس فعلاً منتظر کړی دی.
افغانان خوشاله دي چې دغه ډول میلو په جوړولو سره نه یوازې خپل کې سره ویني بلکې خپل کلچر ژوندۍ ساتي. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
پام دې سره نن ماخام د امریکا غږ سپینې خبرې خبرونه کې په ویانا کې د طالبانو د مخالفینو د غونډې باره کې د ملمنو سره خبرې کیږي که وخت لري هیله ده چې نیم ساعت وروسته یې واوري او وی ګوري. دا خبرونه پای ته رسو تر بین په لوی او مهربانه خدای سپارم. Shh.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې تاسو د خبرو